السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی. شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی. حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي وو، د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبه په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو. د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویه ضایع بللې. هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویه ونډه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور ازره په دې خو په استرالیا کې ډېر تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبي هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله او تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسیې سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 103 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرمک په ټلګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشوه او 103 خزي خوشی شوې چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي. دا په اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله وه. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي او دا مسله یې حساسه وبلله. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له لوګي سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته پورته شوی.
زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم، د سرای کړیا و قسم په خدای چې وړم په شکی وار کړل.
جرمنی دغه هیوا ته د 10,000 نورو افغانانو د ورتاک پلان اعلان کړی. په خوست کې 3 ستنه زاړه درمل سوځول شوی. روغتیاي چارواکي وایي دا هڅه به دوام کوي.
خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي، که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي، دا به راټولو.
اسلام آباد کې لسګونه افغان خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده، اوس معاشونه نه ورکول کیږي.
او ایران کې د دولت ضد مظاهرې لا روانې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلي د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. او چا یاد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. دا 50% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمی پر مهال له 15 میلیونو وګړو سره میاشتنی مرستې ترسره کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د میلیونونو بیوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکین تیاره چې ماته راپاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي. د سرای کر یوه قسم په خدای چې وړه مې پکې ورکړل.
شافیه د اروزګان اوسیدونکې ده چې ازادي راډیو سره د زړه خواله کړې وه. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو د رانیولو لپاره د خلکو بېوسي یوه بله لویه ستونزه ده چې ګڼو کسانو ته یې سوچونه وراچولي. د کابل اوسیدونکي فروتان ازادي راډیو ته وویل:
ژمی را رسېدلی دی، اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم ورځ تر بلې یخېږي، پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کېږي، یو کال راهیسې کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمېر په تېرو دریو کلونو کې له 8% و 9% ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی بحران د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نړۍ څخه د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2 میلیونو انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې دی. په دغه نوملړ کې چې تېره جمعه خپور شو، افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان 2 برابره خراب دی.
و موریدل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر نږدې 50% و. بل لور ته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکارۍ او بیروزګارۍ کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار دا اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي چې اوس پر طالبانو ښوونځی بند کړی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې یاد شي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال مې وروستی کال و او هیله مند وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړه شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کېږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یوه میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیکه ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او دې ته لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بېرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار کوه، وړاندې هم 2 ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو ده چې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ نوې مشري روزا اوتنبایوه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. هغه تما د چې د پنځ شنبه پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد دوه نوي هیوادونو څخه د 301 اتیا نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقونو د څار سازمان د ښځې برخې مسؤله حیدر باربا د دې غونډې له مهمو ویناوالو وي. حیدر بار ازادي راډیو ته یو رالیکلي پیغام کې ویلي د سږني کال د بحث ډېر موضوعات به د افغان ښځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یوه حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوي بشري پروګرام له لارې و ډیر زره افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړی په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیه په اساس لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوایل عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کوي یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونو درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایل تو هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تاوتریخوالی سره مخ دی یا بخوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغه ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ خلک په تیره بیا ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي او هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. اغلې انالینا زیاته کړې د جرمني د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې همدغو خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمني د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لویه برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایل جرمنی سره کار کوو. 2,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 10,000 افغانان د غیوات ته انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له دې اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګه انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمني په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستان دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوایي یو څه کارونه مخته تللي وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې درې ډیر ستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د روغتیاي مسولینو لخوا په خار او لسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشرانو د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیاي چارواکي وایي چې دا هڅې به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عامه روغتیا ریاست د مسؤلو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عامه روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ راډیو ته ویل
همګي قوانین صحي او براسي ټیم چې په وخت په نا وخت د خوست مختلفو کلینیکونو او ولسوالیو نه لیدنه کړې ده او ورغلې دي په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمل او په حدود درې درشتنه نیولې دي او خصوصیات هم تر وړي وو سوځي.
د خوست ښار د یو درملتون مسؤول امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي. درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې دی ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړې په کم تاریخه دی ته فیصدي کې ورکولی کېږي چې په دومره فیصدۍ سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلئ نو دی خلک هغه صحت دپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تېره وي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تېر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تېر دي دا به راټولو او بالاخره دا به زده کېږي په ډیپو ته به سپارو.
د خوست اوسېدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بولي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطرافو نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی ده، اب چرکس کې خو به دا نه پېږي کنه دا دوو ښه دوو ده که خروپه دوو ده. د چې نسخې مطابق پر چې پوښتنه کنه دوو ورکولی کېږي چې په یوازې هغې چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاوان ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ به زه داسې څه وکړمه چې د عامې روغتیا ریاست ته ویله لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطرافو دغه د په ولسوالیو کې په نورځیو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخي را بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سونګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون دوشنبه هم د دولت ضد مظاهرې روانې وې. په همدې حال کې د شنبې په ورځ د تهران په ایوان زندان کې د اور لګیدنې له امله د مرګ ژوبل شمیر هم اتو تنو ته ورسید.
په ټولنیزو شبکو کې د خبرو سویو ویډیوګانو پر بنسټ د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ هم پراخې مظاهرې روانې وې. د آزادی اروپا آزادی رادیو فردا څنګه راپور ورکړی چې په بوشهر کې د فارس خلیج پانتون محصلانو د تهران د ایوین په زندان کې د امنیتي ځواکونو د حملو په اعتراض کې د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره مظاهره وکړه. د تهران د طبي علومو په پانتون کې او د تهران په آزاد پانتون کې هم د محصلانو اعتراضونه روان وو. په اردبیل کې د طب د محصلانو له اعتراض وروسته خبر ورکول سوی چې دولتي ځواکونو د دوشنبه پر سهار په شخصي جامو کې د خمینی پر روغتون برید وکړ. همدارنګه د چهارمحال او بختیاري ولایت په شهر کورد کې د پانتون د محصلانو د اعتراضي غونډو انځورونه هم خپاره سوي دي. له بل پلوه د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې د تهران په ایوین زندان کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله د مړو شمیر اتو تنو ته ورسید. چارواکي وایي د تېرې شنبې پر ماښام د اور لګیدنې له کبله ټپي سویو څلورو نورو کسانو هم سا ورکړه. تېره میاشت د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی مړه کېدو په ټول ایران کې مظاهرې وپارولې چې لوڅو اونیو راهیسې دوام لري. ماسا امینی ظاهرا د حجاب د نری آیت په تور نیول سوې وه. د دغه 22 کلنې نجلۍ خپلوان وایي چې ماسا د گشت ارشاد یا اخلاقي پولیسو د ګزمې ځواکونو په وهلو ډبولو سره مړه کړې ده، خو چارواکي ادعا کوي چې هغه په ناروغۍ وخته وه. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په ایران کې د مظاهراتیانو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او نورو ډلو د مظاهراتیانو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو د بسیج په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي دفتر یې په اوسلو کې دی د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغو مظاهرو او ناکراریو په لړ کې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته له هغه افغان خبريال سره مرکه لرو چې وایي په اسلام آباد کې لزګونه خبريالان دي په شمول سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د هغه افغان خبريالان دي چې دریم هیواد ته د تک په نیت له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې دیره دی، خو تر اوسه یې دریمو هیوادونو ته د ویزو کار پرمختګ نه دی کړی. تازه پاکستان هم اعلان کړی چې ناقانونه کډوال یا هغه کسان چې د اوسېدو قانوني جوازونه نه لري باید تر دسمبر میاشتې له پاکستانه ووځي، که نه له درې کاله حبس سره مخامخ کېدلی شي. دغه خبریالان وایي چې دوی کې هم ګڼ کسان داسې دي چې د ویزو وختونه یې تیر دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د برېښنا شرکت مسؤلانو د برېښنا پورولو ته نوی خبرداری ورکړی دی. دوی ویلي که چیرته د برېښنا د شرکت پخوانی پوروړي خپل پورونه پرې نه کړي او د برق بلونه ورنه کړي، جایدادونه به یې مصادره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداریو دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداری ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنابه
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوریږو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداریهای خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 1500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغو پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 1400 کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کېږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خپرونه لرو. د بیولوژي مضمون پکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي. که تاسو چیرته زده کوونکي یې دا خپرونه راسره واورئ او څه به ترې زده کړئ. اوس راځو دې ته چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له دسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس پکې محکومېږي. دوی وایي چې دوی هم په دغو کټګوریو کې شاملېږي ځکه چې د سفر قانوني اسناد یا اکسپایر یا ختم شوی او یا هم لږ موده پکې پاتې ده. په همدې اړه مې په اسلام آباد کې له میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل هدي سره خبرې وکړې او په سر کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پرېکړې جزئیات ترې وپوښتل.
له څه مودې را په دې خوا همدغسې اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت په ویبسایټ کې یوه اعلامیه خپره شوې ده. تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو، همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اگزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومېږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل سوي دي، زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه سي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره سوي، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده. او ویریږو
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې، یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلي، هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو. یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې وو یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو، هغه پې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده.
دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې، او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري، یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید خپل پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي. د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده، بعد ډېرې موکي تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي لیډر ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. اشرف جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاج د پیغام پرېږدم. دا موږ شي وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای، په دغه سیمه کې موږ جنو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی، تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکي نه ولاکه یو مرستي وشي راغلی. او دلته ډیر غریبان خلک سره ډیر خدا غو زیاده مچ کې شاو خام چې اگر سره کې د نجر ته وتلې نه شاد تجربه کړي ک واکسین ک مرستي هر څه چې ټوله په بازارو باندې راکړي دا بازارو نه ایستاسي ام نیم باس. نو دا مهنه د چې دې خواته مې په مرنه وکړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېر ډېر مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مو کرلې دي نو په وچېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کړي او موږ خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو،
لاړه بټي چورو ډور بیاستې زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دی خو چې دی سرپناه ته ضرورت لري، سرپناګانې نشته دی. او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي. ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.